አዋዚያ
ምን አዋዚያ
دانه نوازی ده خبرونه دیرو درنو آوریدون که السلام علیکم. پده هیله چه جول روغ او سوکاله وسی. پاروان خبرونه که در تا دنن پا وزیت. یا دنن ده وزیت پاله خبرونه او روپوتونه لرو. پا پایل که پا موقع خبرونه ده ده خبرونه لآوریدو وروس ده با پات خبرونه تاسته شافیه سردار اولندی کی.
ویان احمد الله ارچیوال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نړیوالو ته د افغانستان د یوازې پریښودلو په اړه خبرداري ورکړي. ډیبورا لاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د یو معتدل او رغنده ګډون پرته به په افغانستان کې وضعیت بدتر او ترخوا به بېوزلي او بنسټپالنه زیاته شي. ډیبورا لاینز په خبره بشري مرستې اړینې دي خو وخت کم دی او له افغانستان سره شوې مرستې هم بسنه نه کوي. د روسیې د بشری مرستو لومړنۍ جوپه کابل ته ورسېده. د روسیې د تاس خبری اژانس د راپور نه مخې په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف مخې ویلی چې هیواد افغانستان ته شپږ دېرش تنه بشری مرستې استوي. د هغه په خبره تمه ده د بشری مرستو دوه نورې جوپې هم کابل ته واستول شي چې ټول ټال اندازه یې له سلو تنو اوړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تایید کړي چې د روسیې شپږ دېرش تنه بشری مرسته چې پکې وړه غوړي او ځینې نور اړین مواد شامل دي نن د کابل هوایي ډګر ته ورسېده. د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړي استازي کابل ته راغلي. د طالبانو حکومت ویلي چې دغو ځانګړیو استازیو نن په ارګ کې د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال مولا عبدالغني برادر سره خبرې کړي. د افغانستان ملي ټلویزیون په دې اړه یو لنډ بیان ورکړي او ویلي دي چې طالب چارواکو او د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړو استازیو پر دوه اړخیزو اړیکو بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضع د خوالي په تړه بحث کړي. داعش په کابل کې د کابل د دشتي برچی د پرونی چاودنې مسولیت ومانه. په دې چاودنه کې په پیل کې د یو تن د وژل کېدو او د درې مېرمنو په ګډون د شپږ تنو د ټپي کېدو خبر ورکړل شو. فرانس پریس اژانس تیره شپه ناوخته په یو راپور کې څرګنده کړه چې دې چاودنې د دوو کسانو ژوند اخیستی. داعش خراسان څنګه په یو بیان کې چې د ټلیګرام له لارې پرون ناوخته خبر کړي د دې چاودنې پړه پر غاړه اخیستي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر دا مهاله افغانستان چین ته 1550 تنه جلغوزي صادر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې لومړی مرستیال یونس مومن ازادۍ راډیو ته وویل په تیرو دریو اونیو کې چین ته د جلغوزیو د صادراتو 10 پروازونه ترسره شوي چې په ترڅ کې 1550 تنه جلغوزي دغه هیواد ته صادر شوي. مومن له یادو صادراتو د لاسته راغلي مالي عاید په اړه څه ونه ویل. اټکل دا چې د روان کال تر پایه بلاته او تر لسو زرو ټنو جلغوزي چین ته صادر شي او د دې لارې به نږدې یو میلیارد ډالر عاید ترلاسه شي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت خبر ورکړي چې د پورتلی لوی اډې نور سیمو ته د افغان کډوالو د هستوګنولو پروسه بشپړه شوه. پورتلی په ورجینیا کې د لهغه اتو اډوه چې امریکا د لسګونه زره افغان کډوالو د موقتی هستوګنولو لپاره ځانګړې کړې وه. د کورنۍ امنیت د وزارت د اعلامیې له مخې تر دې دمه له پورتلی اډې څخه باندې 15000 افغانان د امریکا په ویلابیلو سیمو کې هستوګن کړي شوي. د راپورونو له مخې امریکا د اګست تر 1 د افغانستان د لسګونه زره افغانانو په شمول څخه باندې 140000 کسان وویستل. د امریکا د باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افریقا د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې نن په نایجیریا کې د افریقا په اړه د بایډن د تګلارې په اړه وینا کوي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې خبر ورکړي چې بلینکن به د نایجیریا د ولسمشر او د دغه هیواد د صدر اعظم سره هم وګوري. بلینکن به د افریقایي مشرانو سره د نړیوال روغتیایي امنیت، د انرژۍ د پراخولو، اقتصادي ودې او ولسواکۍ په بیا راژوندي کولو خبرې وکړي. ملګرو ملتونو په ایران کې له بشري حقونو څخه د جدي او سیستماتیک سرغړونې په غندلو سره یو پریکړه لیک تصویب کړ. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د دریمې کمیټې په دې پریکړه لیک کې د اعدامونو لوړ شمیر په پراخه او سیستماتیکه توګه د خلکو نیول او په خپل سر بندیانول، په قصدي توګه طبي درملنې او خدماتو څخه د بندیانو د لاسرسي محرومیت، د ایوین په زندان کې له بندیانو سره ناوړه چلن او د مخالفانو د ځورونې او ډارولو موارد یاد کړي. ملګرو ملتونو په ایران کې له بشري حقوقو د سرغړونې د دغه ټولو سختو مواردو بې پاري او خپلواکه څېړنه غوښتي. هغه خوا په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي زهرا ارشادي د دغه پریکړه لیک پر ډول سره د موجوده واقعیتونو یو انتخابي او سیاسي تحریف وباله، او وی ویل چې دا پریکړه لیک له ایران سره د دښمنۍ پالل دي. پاکستانی قانون جوړونکو پرون د جنسي تیری ضد نوې لایحه چې د ګړندیو محکومیتونو او شدید احکامو په ګډون د کیمیاوي موادو په مرسته د جنسي تیری کوونکو عاقیمول هم پکې شامل دي تصویب کړه. د دغه نوې لایحه له مخې دولت موظف دی چې په ټول پاکستان کې د میرمن او کوچنیانو په وړاندې د جنسي تیری کوونکو د محاکمې د بهیر د ګړندی کولو لپاره ځانګړي محاکم جوړ کړي او د څلورو میاشتو په شاوخوا کې پایلې ته ورسیږي. د دغه قانون له مخې په ټول پاکستان کې د جنسي متجاوزینو لیست جوړیږي، خو د قربانیانو هویت باید خوندي پاتې شي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي سش کال بهر ته د افغانستان په صادراتو کې د تیر کال په پرتله شاوخوا 40% زیاتوالی راغلی دی. د دې خونې سرپرست تمه لري چې د کال په پاتې نورو څو میاشتو کې به دا اندازه نوره هم لوړه سي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شینواری له کابل څخه
د سوداګرۍ او پانګونې د خونی سرپرست حاجی یونس مومن چې طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نورالدین عزیزی سره یو ځای خبریالانو سره خبرې کولې ویل چې تیر کال پرتله سږ کال د افغانستان څخه بهر ته د دغه هیواد په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. حاجی یونس مومن ویل چې د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د شمیر له مخې سږ کال تر اوسه د تیر کال پرتله د افغانستان په صادراتو کې له 300 میلیون ډالرو زیاتوالی راغلی دی.
صادرات تقریبا د پروسږ کال په پرتله په سږ کال تقریبا 40% د ابزایش یا 50% ابزایش کړی. تقریبا چې د کال څلور میاشتې لا نوري هم پاتې دي، پروسږ کال تقریبا در دغه وخت پر چې موږ تاسو سره خبرې کوو 22 میلیونه ډالر موږ صادرات لرل، سږ کال 390 میلیونه موږ صادرات لرو چې دا ابزایش شي. او ان شاء الله زه فکر کوم چې د جلغوزو فصل خلاصيږي، دا به نور هم ډیریږي. یعنی صادرات دې په اوس مال کې د افغانستان ټولو بندرونو په حال دي، د ټولو بندرو سم صادرات کېدلی سي هم واردات کېدلی سي.
خود صنعت او سوداګري وزارت سرپرست نورالدین عزیزی خبریالانو ته ویل چې په افغانستان کې د اگست میاشتې د 15 ورځې د بدلون وروسته بهرنی هیوادو سره د وارداتو کچه کمه شوې ده.
طبعا د تحولات حجم تجارت پایان آمده.
خغیل عزیزی ویل طبعا په بدلونونو کې د سوداګرۍ کچه خته شوې ده. خود جلغوزو، هنګ یا اینجی او زعفران صادرات دي چې موږ پرې کار کړی او موږ هڅه کوو چې زموږ صادرات پورته لاړ شي تر څو هیواد پر خپل ځان د بسیا کېدو پر خوا لاړ شي. موږ هیڅ وخت د دې هڅه کو چې واردات زیات شي، هڅه کوو چې واردات باید کم شي، هر څومره چې وکړو شي باید کم شي. هغه ویل چې د وزارت پالیسی هم دا ده چې په هیواد کې دنده د صنایعو د ودې لپاره واردات کم او په ځای صادرات زیات شي. افغانستان په تیرو کلونو کې 3 میلیارد ډالرو پورې واردات لرل چې په بدل کې د نږدې 800 میلیون ډالرو پورې په کال کې صادرات لرل. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د صادراتو د زیاتوالي یو علت د تیرو حکومت لخوا سوداګرو ته د هغوی د حلیزونو له لارې په ټیټه بیه د کورنیو تولیداتو د صادراتو زمینه برابرولو. خو د سوداګرۍ او پانګونې د خونی سرپرست جینوس مومن وایي اوس افغان سوداګر په خپله د هغوی د حلیزونو د بهیر له لارې د کورنیو تولیداتو د صادراتو زیاتېدو هڅې کوي.
هوایي دهلیزونه کامل ډول توګه فعال دی. هر روز موږ پروازونه جریان لري. سرکل هوایی دلیز افغانستان په خپل امکانات پیل کړی دی. سرکل هوایی دلیز دا یو د خوشخبری خبره پدې ده چې د بل کار تر دې مشو دی د پلان موږ په خپل امکانات شروع کړی دی. هوایی دلیز ان شاء الله منظم به د غوښ دوه کمپنی نوري ازیر دي چې هوایی دلیز اروپا ته کوي. هر ځای ته غواړي چې د تجارانو پیدا امارات موږ حاضر چې غوډه لپاره تحصیل راولو او کومک سره
پتیرو حکومت کې لومړی هندستان او بیا چین او نور هیوادو ته داوی دلیز لاري د افغانستان کورنی تولیدات صادر شو چې داوی ترانسپورت د کرای په برخه کې د حکومت له خوا ورسره مرسته کیده او کورنی توکي په کومه به بهرنی هیوادو ته صادر شول. داوی دلیز د صادراتو د بهیر وروسته په افغانستان کې د صادراتو کچه هم د تیرو کلونو پرتله پورته لاړه. خو تیر کال په افغانستان کې د کرونا وبا د خپرېدو له امله دغه هیواد صادرات هم زیانمن شوي وو.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ ته خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د بهرنوي چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د امریکا کانګرس ته په یو پرانیستل کې له متحده ایالاتو څخه د افغانستان د کنګلسو پیسو د آزادولو غوښتنه کړې او ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتو ته د مثبتو اړیکو وړاندیزونه هم سوي دي. خو د امریکا د استازو مجلس یو جمهوري غوښتونکي غړي مایکل میکال وایي چې طالبان لا هم یو ترګره ډله ده او تر هغه پورې چې له القاعده او داعش ډلو سره اړیکې پرې نکړي باید فشار پر واچول سي. نور تفصیل په راپورټ کې وایي.
د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا کانګرس ته په لیګلی پرانیست لیک کې ویلي چې اسلامي امارت د یو خپلواک هیواد او د یو مسؤل دولت په توګه د امریکا د حکومت په ګډون د نړۍ له ټولو دولتونو سره مثبتو اړیکو ته لیواله دي.
د نړۍ د نورو دولتونو په څیر زمونږ او ستاسو په اړیکو کې هم لوړې ژورې راغلي دي. لا شک پرته د 2001 میلادي کال د اکتوبر له اومې وروسته شل کلنې جګړې د امریکا او افغان ملت پر اړیکو سیوري غوړولای وو. خو لنی کمرغه دغه اوګدې جګړې پای د یوې دوه اړخیزې موافقتنامې په پایله کې تضمین او حل شو.
متقید امریکا د متحده ایالاتو له حکومت څخه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین په حل کې مسؤلانه ګام پورته کړي ترڅو د راتلونکو اړیکو دروازې خلاص شي.
په داسې حال کې چې د 2000 میلادي کال په فبروري کې د دوه موافقتنامې له لاسلیک وروسته موږ نور یو د بل پر خلاف جګړه کې هم ښکیل نه وو او اوس هم د یو او بل پوځي مخالفین نه یو. زموږ په شتمنیو بندیزونه به څه منطق ولري؟ موږ فکر کوو چې دوار لوري یو ښه فرصت لري چې پر راتلونکو کې مثبت اړیکې ولري او د ماضي له تیرو ترخو جریاناتو څخه درس واخلي.
د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې جوړپوري جمهوري غوښتونکي غړي مایکل مکال امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې طالبان لا هم یو ترهګر ډله ده او د دوی پر رسمیت پیژندل هوښیار فکر نه دی.
Well, I think we still view them as a terrorist organization that haven't cut.
موږ لا هم طالبان او د ترهګری ډلې په سترګه ګورو. القاعده او داعش ډلو سره یې خپل اړیکې پرې کړې نه دي. زه ګومان کوم کله طالبان په رسمي پیژندلو موضوع د امریکا د حکومت له خوا پر مخ خولار شي، باید پر طالبانو زیات فشار واچول شي ترڅو دغه ډله خپل اړیکې له ترهګرو ډلو سره پرې کړي، بشري حقوقو او د مرمنو له حقوقو دفاع وکړي. زما په نظر دا کار باید په اسانۍ ونه شي. د طالبانو د حکومت پر رسمي پیژندل باید د بشري حقوقو او د مرمنو د حقوقو د ساتنې په بدل کې وشي. د فشار یو ځینې وسیله چې موږ ته راپاتې ده همدا کنګل شوی پیسې دي. زما په نظر کنګل شوی پیسې له طالبانو څخه د لویو امتیازونو ترلاسه کولو پرته په اسانۍ دي ډلې ته باید ورنکړای شي.
په افغانستان کې سور ژمی پر رسېدو دی. ملګرو ملتونو خبرداری وکړه چې په میلیونو کسان له لوږې سره مخامخ دي او په دغه هیواد کې د اقتصادي سقوط په اړه هم خبرداری ورکړ شوی دی.
We believe the full implementation of the
مون پدې باور یو چې په بشپړ توګه د دوه هیته تړونه ملي کول او ترجمان پاتې کېدل بد دواړه هیوادونو او خلکو ترمنځ د اړیکو نوې فصل پرانیزي او دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. که څه هم په افغانستان کې جګړه روانه وه، خو له 2013 کال راهیسې موږ وکولای شول چې د متحده ایالاتو د حکومت له دریو ادارو سره په څو پړاوونو کې خبرې ترسره کړو.
بل خو دا افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد ټامس وست له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي.
خپل نږدې ملګري هند سره به په ګډه په یو باثباته او سولیز افغانستان کې خپلو پراخو ګډو ګټو ته د رسیدو لپاره کار وکړو.
ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. ملګري ملتونه په داسې مهال د افغانستان په اړه غونډه کوي چې دغه هیواد د سړی ژمي پر رسیدو سره تر بل هر وخت بشري مرسته اړتیا لري. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 921 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
دا هم د خبرونه مرکه. د امریکا حکومت د قطر سره د دوه جلا جلا تړونونو لاري هوکر کړي چې له دې وروسته به په افغانستان کې د قطر د سفارت لاري خپلې کنسولي چارې پر مخ بیایي او له افغانستان څخه به شرایطو برابر او افغانانو او حالت پاته امریکایانو چې له افغانستان څخه راوتل غواړي او په رئیسټل کې به هم مرسته کوي. دا چې د قطر سره د امریکا دغه نوې تړونونه څه معنی لري او امریکا له دغه لارې طالبانو ته کوم پیغام ورکول غواړي، په برو کینز انستیتوت کې د افغانستان د چارو کارپو مایکل اوهانلون زموږ د همکار احمد الله ارچوال سره په دې باره کې مرکه کړه.
کومو له افغانستان سره مرسته کوو او که احتمالا د ترګرو د غواخ په اړه معلومات شریکو نو له طالبانو سره اړیکو ته اړتیا لرو. طالبانو ویلي دي چې امریکا سره د ترګرو په اړه د معلوماتو د شریکولو لپاره چمتو نه ده او امریکا اوس طالبانو پر رسمیت پیژندلو ته چمتو نه ده. لدی عمله دای وزیاتیدونکې معقوله کړنلار ښکاری. امریکا هم همدارنګ په کور دننه پر ولسمشر بایدن د ویداسې دلې چې تر پرونه په افغانستان کې د امریکا دښمنه و د خوشالولو په هڅه د تورنیدلو لویری د سیاسي فشار د مخنیوي او پر طالبانو د فشار ساتلو د هڅه په توګه اوس طالبان پر رسمیت نه پیژني. زه فکر کوم د طالبانو سره اړیکې تر دغه ډول غیر مستقیمو اړیکو پورې محدود وولو کې د امریکا کورنی خندونه هم رول لوبوي، خو بیا هم غیر مستقیم تماسونه د هیڅ ډول اړیکو لنه موجودیت څخه ښه دي.
ځینې خلکو په افغانستان کې د قطر د سفارت له لارې د امریکا د کنسولي کارونو پر مخ وړل، د امریکا لخوا د سویډن د سفارت له لارې د ایران سره د اړیکو د پر مخ بیولو سره ورته ګڼلي. د دغه ډول اړیکو ښېګڼې او بدګڼې څه دي؟
وزه فکر کوم دغه یو ښه تشبیه ده او زما په اند پولې ډېر روښانه دي. په دې ډول اړیکو کې ورځنۍ اړیکې نه وي او تر څو چې یو ځانګړې هڅه نه وي شوې د دواړو خواو ترمنځ یو ستره راکړه ورکړه نه ترسره کیږي. د بیلګې په ډول موږ له ایران سره د ګډ هر اړخیز پلان د لارې وکړای شول چې د ستونزو سره سره د ایران سره خبرې وکړو. له دې امله زه فکر کوم د کم تماس لپاره دا اقدام بد نه دی. دا ډول تماس د اړتیا په صورت کې په لوړه کچه د مخامخ اړیکو مخه هم نه نیسي.
د قطر د سفارت له لارې د امریکا له خوا په افغانستان کې د خپلو کنسولي کارونو تر سره کول د افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو لپاره څه معنی لري؟
کوم پوهیږو چې امریکا له افغانستان سره یو څه بشري مرستې کوي او د نورو مرستو ژمنه هم کړې ده، خو اصلي پوښتنه دا ده چې دغه مرستې به څنګه ولګول شي، څوک به یې ترلاسه کړي، آیا په عدالت سره به وویشل شي، آیا اړمنو خلکو ته به ورسیږي؟ له دې امله د دې لپاره چې معلومه شي هلته څه روان دي یو ډول فزیکي موجودیت اړین دی. ما او همکار مې د دې لپاره چې یقیني شي چې مرستې مستحقو خلکو ته ورسیږي د غیر دولتي ادارو تر څنګ د ملګرو ملتونو د ناظرانو د موجودیت غوښتنه کړې ده. د دې لپاره چې دا خبره یقیني شي چې مرستې اړمنو خلکو ته ورسیږي. د قطر له لارې د امریکا اړیکه بسنه نه کوي، خو بیا هم د هیڅ ډول اړیکو له نشتون څخه ښه ده.
لکه چې تاسو ته معلومه ده د قطر سره دا د امریکا یو ځانګړې ښکېلتیا ده. دا ښکېلتیا د قطر او امریکا ترمنځ د اړیکو په اړه څه پیغام ورکوي؟
زه فکر کوم قطر او امریکا مؤثر اړیکې لري. په تیرو څو کلونو کې داسې وختونه و چې له الجزیرې او په لیبیا کې له یاغیانو څخه د قطر د ملاتړ له امله امریکا له دغو اړیکو ډېره خوشحاله نه وه، خو زه فکر کوم چې په ټوله کې موږ د دغو اړیکو د موازنې د رامنځته کېدو شاهدان یو. موږ دا منو چې قطر د سعودي عربستان په پرتله تل له امریکا سره راکړې ورکړې ته لیواله وو او د امریکا ملاتړی وو. له دې امله داسې ځانګړی دلیل چې د سعودي او قطر په اړیکو کې امریکا د کوم اړخ ملګرتیا وکړي او یا دوه منځوي کړي نه دی موجود. تاسو ته معلومه ده چې مونږ په قطر کې یو سره پوځي اډه لرو. له دې امله دا معقوله خبره ده چې قطر او امریکا له یو بل سره همکاري کولای شي.
قطر په افغانستان کې کومې ګټې لري او ولې قطر په افغانستان کې دومره ښکېل دی؟
قطر په ډیپلوماسۍ کې خپل وزن څخه زیات زور وهل غواړي. تاسو ته معلومه ده چې قطر په ځنو کورنیو جګړو کې علاقه درلوده او د افریقا څخه تر لیبیا پورې په ځنو سیاسي تحریکونو کې هم ښکیل وو. داسې یو هیواد چې سیاسي رول غواړي او ښکاره خبره ده چې دوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه وو. ما ته داسې ښکاري چې هیوادونه حتی کوچني هیوادونه په هغو مسایلو کې چې دوی ته ارزښت لري د خپل ځان د ښودلو لپاره ښکیل پاتې کېدل غواړي. له دې امله چې دوی په افغانستان کې له امریکا سره مرسته کوي، دا به په راتلونکي کې د قطر او امریکا په اړیکو کې د قطر لپاره یو مثبت ټکی وي.
نن اوازيات
من اوازيات
د نړۍ سیمي او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
رپورټونه ته دوام ورکوه. ټاکل شوی د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځمې په ورځ د افریقا تر ټولو پر نفوذ هیواد نایجیریا ته ولاړسي. په دې باره کې په مخکې د امریکا ځخ د خبريال رپورت.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې سفر کې د نایجیریا ترڅنګ کینیا او سینګال ته هم ولاړسي. ټاکل شوی دا چې انټونی بلینکن په دې سفر کې د کووېډ 19 د وبا اقلیم بدلون د دیموکراسي او بیرته حیا کولو او په امنیتی موضوعات وغږیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په بوجا کې د نایجیریا د جمهور رئیس محمدو بوهاري او جګپوړو حکومتي چارواکو سره وګوري. بلینکن به د نایجیریا د جمهور رئیس د مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې انټونی بلینکن به د دې چارواکو سره د روغتیا نړیوال خوندیتوب، انرژي ته لاسرسي پراخول، اقتصادي پرمختګ او د دیموکراسي د بیرته احیا کولو په هکله خبرې اترې وکړي. په نایجیریا کې د سیاسي چارو کارپور روټي اولا والی وای چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر افریقایي هوادونو ته په شوق کیږي، ځکه چې د نایجیریا په ګډون د افریقا ډېری ملکونه خپل ولسونو ته د کورونا ضد واکسین پر رسولو کې د روغتیا د نړیوال سازمان اهداف په پوره کولو کې ناکام شوي دي. هغه وایي
It's an opportunity to strengthen ties with Nigeria as the world continues to open. Africa has been lagging behind in being able to access the vaccine and I hope that will be top of the
agenda. دا د نایجیریا سره د اړیکو د کوي کول لپاره یو ښه فرصت دی. په داسې حال کې چې لایوي خوا نړۍ پرنيستل کیږي، خو په افریقا کې ډېری هیوادونه لا هم د واکسین پر سهولت کې شاته پاتې او هیله لرم چې دا کار به د امنیتی موضوعات ترڅنګ په ایجنډا کې مهمه برخه ولري. همدارنګه هیله لرم چې په دې سفر کې به نه یوازې په نایجیریا بلکې په ټول افریقا کې د مدني فضا موضوع حل او فصل شي. په نایجیریا کې امنیتی ستونزې ډېرې دي. د بوکو حرام د ډلې بغاوت، د قومونو ترمنځ شخړې او تازه د هیواد په ډېرو برخو کې د ژوندۍ وسخه د ماشومان تښتونی هغه څه دي چې په دې هیواد کې ډېرې ستونزې پیدا کړې دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.0 په لاندو صفو 1.5 او 1.0 او 902 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي. دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. درنوریدونکو، د بیلاروس لالاري پولین ته د کډوالو د اوشتو پر سر ناندري هر ورځ مخ پر زیاتې دوی دوه افغانان چې له همدې لارې څخه پولین ته اوشتي د خپل سفر تجربه شریکوي. دواړه اوس په روغتون کې بستر دي او د خپل هویت د نه افشا کېدو په شرط خبرو ته حاضر شوي دي.
د افغانان غوړي چې هویت افشا او یي مخونه ښکارا شي. دوی اوس د بلاروس او پولند لسره نه څنګه 50 کیلومتر لري په یو روختون کې تر درملنې لاندې دي. دوی وایي چې د افغان حکومت له پرزیدونو مخکې په روسیې کې زده کړې کولې او له بدلونونو وروسته اروپا ته د سفر نیت وکړ.
دا وین کله چې طالبان پر هیواد واکمن شول نو کورنۍ مې باید له افغانستان څخه وتلې وای، ځکه چې پلار او مور مې په حکومت کې کار کاوه. هر میاشت او هر موقع نه په استفاده به طالبان ویل چې قومي مندلې نو وژنم دي، ځای به پیدا کړو او به دی وژنو، ځکه نو باید له افغانستان نه وتلې وای.
د افغانان وای چې سفر هغه وخت پاتې ورسېد چې دوی د پولیسو یوې پوسټې ته راوړل شول. د اسوسییټډ د خبري اژانس خبريالانو هڅه وکړه چې د پیخي په اړه له پولیسو نه معلومات واخلي، خو په دې کار کې بریالي نشول. د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته دغه دواړه افغانان د ستړیا او کمزوري لکابله روختون ته ولګول شول.
په ځنګل کې هوا ډیره سړه و، ډیره زیاته سړه و، او بنوي مونږ ته ډیر پاتې شو خو ترې ژوندۍ ووتنه. څلور ورځې هم هغه ته ډیر سخت او بد حال و، پښې مې له کار څخه لیدلې وې.
دوی اوس پر خپل انتخابونو فکر کوي چې له دې ځای نه کوم هیواد ته ځان ورسوي. دواړه په جرمني کې خپلوان لري او غواړي چې دغه هیواد ته ولاړ شي او په درس ویلو سربیره نوی ژوند جوړ کړي.
زه اوس افغانستان ته بیرته تللی نه شم ځکه چې هلته څوک نه لرم. غواړم جرمني ته ولاړ شم چې هلته مې کورنۍ ده.
له پولنډ نه د ویستل کېدو د قطعي شونتیا د مخنیوي لپاره دواړه افغان کډوال باید په دغه هیواد کې د پناه غوښتنې درخواست ورکړي. دوی د پناه غوښتنې پریکړه کړې. په دې اړه له پولیس څخه معلومات وغوښتل شول، خو هغوی خبري اژانس ته د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو په اړه جزئیات ورنه کړل. د افغان کډوالو معالج ډاکټر ارسلان آزادین د کوردستان ده. د لتیرو څلوېختو کلونو را په دې خوا په پولنډ کې ژوند کوي. ډاکټر ارسلان له افغان کډوالو سره خواخوږي ښیي، خو د هغوی سخت سفر ته په کتو غوره ګڼي چې دوی د افغانستان کې پاتې شي وای.
که د دوی حالت اوس پرتله کړو نو ویلی شو چې دوی له جنت نه دوزخ ته راغلي دي. یوازې همدا یې تعبیر دی او یقینا چې پایله یې مرګ دی.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پای کې پام وکړئ خبرونه ته.
ویان احمد الله ارچیوال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نړیوالو ته د افغانستان د یوازې پریښودلو په اړه خبرداري ورکړي. ډیبورا لاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته نیویارک خبریالانو ته وویل چې د یو معتدل او رغنده ګډون پرته به په افغانستان کې وضعیت بدتر او تر خوابه بې وزلي او بنسټپالنه زیاته شي. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ جوپه کابل ته ورسېده. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف مخکې ویلي چې هیواد یې افغانستان ته شپږ درشت نه بشري مرستې استوي. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد تایید کړي چې د روسیې شپږ درشت نه بشري مرست نن د کابل هوایي ډګر ته ورسېده. د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړي استازي کابل ته راغلي. د طالبانو حکومت ویلي چې دغه ځانګړي استازو نن په ارګ کې د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال مولا عبدالغنی برادر سره خبرې کړي. داعش د کابل په دشتي برچی کې د پرونی چاودنې مسؤلیت ومانه. داعش خراسان څنګه په یو بیان کې چې د ټیلیګرام لاره یې پرون ناوخت خبر کړي د دې چاودنې پړه په غاړه اخیستي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر دا مهال افغانستان چین ته 550 تنه جلغوزي صادر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی لومړی مرستیال یونس مومن ازادۍ رادیو ته وویل په تیرو دریو اونیو کې چین ته د جلغوزیو د صادراتو لس پروازونه ترسره شوي چې په ترڅ کې 550 تنه جلغوزي دغه هیواد ته صادر شوي. تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. د امریکا د کورنی امنیت وزارت خبر ورکړی چې د فورتلی له لوی اډې نورو سیمو ته د افغان کډوالو د هستوګنولو پروسه بشپړه شوه. فورتلی په ورجینیا کې د اولهغو اتو اډو چې امریکا د لسګونو زره افغان کډوالو د موقتی هستوګنولو لپاره ځانګړي کړی و. د کورنی امنیت د وزارت د اعلامیې لمخې تر دې دمه له فورتلی اډې څخه باندې 15,000 افغانان د امریکا په بیلابیلو سیمو کې هستوګن کړای شوی. د امریکا د باندنوي چارو وزیر انټونی بلینکن د افریقا د خپل درې ورځنی سفر په ترڅ کې نن په نایجیریا کې د افریقا په اړه د بایدن د تګلارې په اړه وینا کوي. د امریکا د باندنوي چارو وزارت په یو اعلامیه کې خبر ورکړي چې بلینکن به د نایجیریا د ولسمشر او دغه هیواد د صدر اعظم سره هم وګوري. بلینکن به د افریقایي مشرانو سره د نړیوال روغتیایي امنیت، د انرژي د پراخولو، اقتصادي ودې او ولسواکۍ په بیا راژوندي کولو خبرې وکړي. ملګرو ملتونو په ایران کې له بشري حقوقو څخه د جدي او سیستماتیک سرغړاونې په غندلو سره یو پریکړه لیک تصویب کړ. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې درېیمې کمیټې په دې پریکړه لیک کې د اعدامونو لوړ شمیر په پراخ او سیستماتیک توګه د خلکو نیول او خپل سره بندیانول، په قصدي توګه طبي درملنې او خدماتو ته د بندیانو د لاسرسي محرومیت، د ایوین په زندان کې له بندیانو سره ناوړه چلن او د مخالفانو د زورونې او ډارولو موارد یاد کړي.
د امریکا ژغه آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغه آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه ډیره مننه چې زموږ خبرونه اوري.